کو دا وایس اف امریکا دی ور رادیو دی نن د شروع ورځ د کال 2015 سم سپتمبر د میاشتې 13 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش پخ منهر کړی بایو وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. امکان دی چې وزیر اعظم به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان رول، د ګاونډي ملک هند او افغانستان سره تازه تاوتریخوالي باندې خبرې وکړي. د افغانستان شمالي ولایت قندوز مرکزي ښار کې د امریکا جنگي جهازونو لخوا د بمباری په مرسته افغان عسکرو د طالب وسلوالو پر ضد رن عملیات شروع کړي او د دغې ښار بیرته د قبضې اخیستو لپاره سخته جګړه هم دا وخت روانه ده. او ملګری ملتونه او ځایي د طب مامورین وایي چې په یمن کې د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو ملکونو لخوا د واده لپاره راغونډ شوو خلکو باندې د جنگي جهازونو بمباری کې د وژل شوو کسانو شمیره د شپږنی مشلو څخه اوریدلې ده. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه عمره کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. امکان دی چې وزیر اعظم به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د رول، د ګاونډي ملک هند او افغانستان سره تازه تاوتریخوالي باندې خبرې وکړي. په نیویارک کې د خبریالانو سره خبرو کې د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز چودھری څو شېبې وړاندې ویلي، پاکستان افغانستان کې امن غواړي او په یو بل د تورونو لړۍ ودرول پکار دي، کوم چې د چا هم په ګټه نه دي. د پاکستان خارجه سکرتر وویل چې افغانستان کې د بدامنۍ په اړه اندېښمن دی. د یو وار بیا د وزیر اعظم خبره تکرار کړه او ویل چې د کشمیر مسله دی د ملګرو ملتونو د قرارداد لاندې حل کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف تیره ورځ د ایټالیې وزیر اعظم میټیو رینزی او د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو سره لید کاته وکړه. هغلی شریف د ایټالیې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغه پاکستانیانو ستاینه وکړه کوم چې په ایټالیا کې ژوند کوي او د ایټالیې تجارت ته یې پاکستان کې د پنګ اچولو وړاندیز وکړه. د ایټالیې وزیر اعظم وویل چې زر تر زر به یې د تجارت یو ډله د پاکستان سفر وکړي. د ترکیې وزیر اعظم د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. د افغانستان شمالي ولایت قندوز مرکزی ښار کې د امریکا جنگي جهازونو لخوا د بمباری په مرسته افغان عسکرو د طالب وسلوالو پر ضد رانه عملیات شروع کړي دي او د دغه ښار بیرته د قبضې اخیستو لپاره سخته جګړه روانه ده. په دې ښار دوه ورځې وړاندې افغان طالبانو کنټرول ترلاسه کړی. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد او ځایي خلکو وایس اف امریکا ته ویلي چې د ښار دننه د هوایي ډګر سره نږدې هغه سرکاري ودانیو خوا ته سخته جګړه دې وخت روانه ده، چېرته چې افغان عسکرو په لوی شمېر پوز پر ځای کړی دی. راپورونه دي چې د هوایي ډګر په زیاتره برخو د طالبانو قبضه ده. افغان چارواکو په تازه حالاتو څه ندي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې قندوز ته خپل عسکر سره د خصوصي دستو یې لیږلې دي. ده هم ویل چې د امریکا جنگي جهازونو د دوی په غوښتنه د طالبانو پر ضد دغلته عملیات کړي. د ناتو وایان هم د دغې عملیاتو تایید کړی دی او ویلي دي چې دغلته د خپل افغان عسکرو د تحفظ لپاره دوی دغه عملیات کړي. بلخو د افغانستان صدر اشرف غنی هم ویلي چې قومي عسکرو سمدستي ځوابي کاروایی کړي او یو شمیر سرکاري ودانۍ یې بیرته قبضه کړي دي. د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزو کې درې پولیس والا او دوه مشکوک ترخګر وژل شوي دي. په پیښه کې څلور نور پولیس چې پکې یو اس اچ او هم شامل دی جوبل شوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پولیسو په ټانګ کې عمر نومي کلی کې په یو کور باندې چاپه وخله، چېرته چې پولیس وایي دوی ته د مطلوب ترخګرو د پاتې کېدو اطلاعات ورکړی شوي وو. دوی وایي چې څنګه پولیسو په دغه کور ته ورنږدې شول، ورباندې د کور مالک ډزې شروع کړې او په ټک یې درې پولیس والا وژل. پولیس وایي چې دواړه مشکوک ترخګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. ملګری ملتونو ځایي د طب مامورین وایي چې په یمن کې د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو ملکونو لخوا د واده لپاره راغونډ شوو خلکو باندې د جنگي جهازونو بمباری کې د وژل شوو کسانو شمیره د شپږ نیمو شلو څخه اوښتې ده. د سعودي عرب او د دوی د ملګرو ملکونو لخوا د مارچ د میاشتې راهیسې جاري حملې د حوثي وسلوالو پر ضد روانې دي او دوی په تازه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. په وهیجا کلی د بمباری په اړه د ائتلافي فوزونو بیان بریګیډیر جنرال احمد السیری ویلي دغه تورونه بې اساسه دي. د یمن په پایتخت سنا د یو کال اوږدې جګړې پر مهال د حوثي وسلوالو قبضه 13 میاشت ائتلافي عسکرو ختمه کړه او وستل شوې صدر عبدالرب منصور واپس شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي دي چې تیرو شپږو میاشتو کې 355 عام خلک په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمتمن اردوونکو د ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې سلسله روانه ده او په دغه کې نن کم مهمه مشرانو ویناګانې کړې دي او کم به سبا ورځې ته وینا کوي. او بیا د دغه غونډې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کمو د نړۍ مشرانو سره یو اړخ ته لیده کاته کړې دي یا ورسره ناسته کړې ده. په کومو موضوع خبرې اترې شوې دي؟ موږ سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب نیخ پنیغه ټلیفون د لارې نیویارک نه ملګری دی. تازه تفصیل لغې نه اخلو. کاکړ صاحب ستړي مشوي
ډېر مننه کورمودان اشفاق مومن صاحب.
نصیر احمد کاکړ صاحب، که تاسو د نن ورځې چې کوم پرمختیاوې شوې دي د هغې یو تفصیل خلاصه زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
نن خو د ملګری ملتونو د عمومي شورا غونډه چې وه هغه روانه وه، او دې ته د منګولیا صدر، د فنلند صدر، د تاجکستان صدر، د نمیبیا صدر، د گانا صدر، د رواندا صدر او د کولمبیا صدر ویناګانې کړې دي. زیاتره هم د دې ویناګانو موضوع چې وه هغه هم خپل داخلي او خارجي وضعیت وه، او ورسره په ټوله نړۍ کې د ترګري چې کومه لړۍ روانه ده هم په دې باندې دې خبرې وکړې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو د عمومي شورا غونډه چې روانه وه، په څنګ کې یعنی په فنلند کې، په سودان کې د بشري حقونو په وضع باندې خبرې وشوې. همدارنګه د اچ می ازموینو د بندیز په تړون باندې هم خبرې وشوې. او په دې کې به امکان دا څرګندېږي چې سبا به د دې اچ می ازموینو د بندیز چې کوم تړون دی په دې باندې به نور هم پرمختګ وشي او امکان دی چې یو شریکه اعلانیه جاری کړل شي. زه اشفاق مومن صاحب تاسو ته وایم چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د ملګری ملتونو عمومي شورا د غونډې په مهال د ترکیې د وزیر اعظم احمد داوتوګلو او د ایټالیې له وزیر اعظم ماتیو رنزی سره ملاقاتونه کړي دي. د ملاقاتونو کې دوه اړخیز اړیکو د لا ټینګولو ترڅنګ د ترګری په ضد مبارزه باندې هم خبرې وشوې. د پاکستان له وزیر اعظم سره د خبرو اترو کې د ملي امنیت او خارجي چارو لپاره صلاحکار سرتاج عزیز او طارق فاطمی هم برخمن وو. نواز شریف او د ترکیې وزیر اعظم د ترګری او ترګرو په ضد مبارزه باندې یو د بل ستاینه وکړه. او د ایټالیا د وزیر اعظم سره د ملاقات په مهال ښاغلی نواز شریف په ایټالیا کې د اوسیدونکو پاکستانیانو د مشکلاتو په باب خبرې وکړې، او ورسره په پاکستان کې د پانګې اچونې پخله هم ټینګار وکړ. په دې مهال د ایټالیا وزیر اعظم وویل چې ډېر ژر به د ایټالیا یو تجارتي پلاوی د پاکستان دوره کوي. ښاغلی نواز شریف د پاکستان په وخت نن د چهارشنبه په مخسن د ملګری ملتونو عمومي شورا ته وینا کوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو راته ویلي دي چې هغه به د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د تورونو جواب وایي، او هم به د کشمیر او فلسطین په کشالو خبرې کوي. عبدالله تور لګولی و چې پاکستان په افغانستان کې د داعش او طالب وسلوالو ملاتړ کوي، او دا چې بېله خارجي مرستې دغه دواړه ډلې نشي کولی چې افغانستان کې خپلې پښې ټینګې کړي.
نصیر احمد کاکړ صاحب، عبدالله چې د افغانستان چیف اگزیکټیو دی، هغه هم خپل سفر لنډ کړی دی، د دغې کوم وجه ښودل شوې ده؟
بالکل، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله خپل سفر په یورپ زده وایم کترمن اوریدونکو ته چې هغه به خپل وینا او ملګری ملتونو ته د پنځشنبه پر ورځ کوله، یعنی د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا کوي، او له هغه وروسته به د وینا کوله. خو د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی له هغه وروسته چې په شمالي ولایت کندوز کې د کندوز شهر طالبانو ته پلاس ورغلی دی، د هغه کنټرول یې پلاس کې اخیستی دی. عبدالله په سملاسي توګه افغانستان ته غوښته دی، او د هغه ټول پلاوی یوولس کسان ورسره دي، هغه ټول افغانستان ته غوښته دي چې راشي، او هلته د یو لوړې کچې یو غونډه په افغانستان کې کېږي د ملي امنیت په حواله سره، او دارنګ د افغانستان کې د داعش او د طالبانو د پرمختګونو په حواله سره په دې باندې به خبرې کوي. نو همدغه وجه ده چې عبدالله خپل وینا د یک شنبه په مخصوصن باندې وکړه چې په افغانستان کې ډېر ناوخته و همدغه مهال د خپله وینا وکړه. او بل دا چې عبدالله عبدالله نن د امریکا د مرستیال صدر جو بایدن سره هم لیدا کاته کړی دی، که څه هم د دې لیدا کاته تر اوسه پورې بشپړ معلومات نه دی راغلی، خو هم دغه ویل کیږي د افغانستان د پلاوی لخوا چې په افغانستان کې د امنیت د لا ټینګولو، د امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو په حواله سره، او هم دغه رنګه په اقتصادي بخش کې هم د امریکا د مرستو په حواله سره د جو بایدن او د عبدالله عبدالله ترمنځ خبرې اترې شوي دي.
کاکر صاحب کلان راته وای د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سبا له هم د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډه ته وینا کوي چې مهم ټکی به دغه وینا سوي.
لکه څنګه چې ما شفق محمد صاحب تر دې وړاندې درته وویل چې ښاغلی نواز شریف د پاکستان په وخت، یعنی نن د چهارشنبه په مخصن د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته وینا کوي، او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو سره چې ما څه وخت خبرې وکړې، نو هغوی راته وویل چې ښاغلی نواز شریف د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تورونو جواب وایي، او هم به د کشمیر او فلسطین په کشالو باندې خبرې کوي. یادونه وکړم چې عبدالله عبدالله تور لګولی چې پاکستان په افغانستان کې د داعش او طالب وسلوالو ملاتړ کوي، او دا چې بیل خارجي مرستې دغه دواړه ډلې نشي کولی چې افغانستان کې خپلې پښې ټینګې کړي. اشفاق محمد صاحب، یو بل مهم پرمختګ چې هم د ملګري ملتونو د عمومي شورا د غونډې په مهال شوی دی، هغه دا چې د امریکا حکومت یو بل سرمشریزه غونډه هم بللې و چې په خپل مشري او قربتوب د امریکا صدر براک اوباما کوله، او هم یې پرانستنه وکړه. نن او هغه په خپل وینا کې وویل چې د نړۍ ټول هیوادونه باید د داعش د خطر په ضد شریکه مبارزه وکړي، او هغه ټول عواملو ته پام وکړي چې تندروي ته وده ورکوي. براک اوباما وویل چې د داعش تندرو وسلواله ډله د اسلامي فکر او د مسلمانانو د سوچ نمایندګي نه کوي، او نه هم اسلام د تشدد مذهب دی. دغه په وینا هم دغه داعش وسلواله ډله د مسلمانانو په ضد ترګری کوي، او هغه ته مرګ ژوب له هم اړولې ده. او هغه وویل چې موږ په کار دی چې دغه ډله له جهان څخه نیسونه غوتکو. براک اوباما وویل چې د اسلامي ریاست وسلواله ډله په عراق او شام کې د ولسونو د مقاومت یا مزاحمت سره مخ ده، او د ولسونو ملاتړ به دوی په هر حال کې کوي. د دې څنګه صدر براک اوباما د هغه ځوانانو هم ستاینه وکړه چې په ټولنیزو ویبپاڼو باندې د داعش منفی پروپاګاندا جواب وای. او یو بل مهمه خبره هغه دا چې صدر براک اوباما دا هم اعلان وکړ چې ملایشیا، تونیسیا او نایجیریا د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف نوی غړي دي. اوس معنا دا شوه چې د عربي هیوادونو په شمول په دې ائتلاف کې چې د داعش په ضد دي شپېته هیوادونه شامل دي.
ډیر مننه نصیر احمد کاکړ صاحب، تاسو
ډیر مننه، ډیر مننه کور ودان،
انشاءالله اوسې. د امریکا د نیویارک ښار نه وتلې خبریال او د ډیور ریډیو خبریال هم دی د هغې څېړنکار پیر زبیر شاه سره زموږ همکار نوشروان قلندر خبرې اترې کړې دي، او دغه تپوس پوښتنې یې ترې کړې چې د پاکستان وزیر اعظم به د خپلې وینا مهمه ټکي کم مخې ته راوړي، او په دغه خپله وینا کې د افغانستان په قندوز ولایت کې چې کم تازه پرمختیاوي شوې دي د دغه سره کوم امکان شته چې ګینې ځینې ټکي له دغه ځای څخه هم واخلي، او په دغه باندې هم خپله وینا کې خبرې وکړي. نو راځي چې د پیر زبیر شاه څخه دغه څېړنیز نظر واورو.
کوم عبدالله عبدالله ویلي دي دنه مخکې که تاسو پام کړی وي، سب باندې دا کیسه کړې وه چې پاکستان موږ همسایه ملک خو دی خو افغانستان چې کوم دا هغه لګولی دی، افغانستان دا وایي چې اوس هم څومره حملې کېږي هغه پاکستان سایډ نه چې کوم خلک دی هغوی کوي، او هغه نه علاوه چې کوم پاکستان اپریشن شروع کړی دی خصوصي طور پر شمالي وزیرستان کې، دې په وجه نه دوی هغه کسان ختم نکړو چې کوم دوی ویل چې موږ به ختمو او هغه الټه افغانستان ته راوړول او هغه خلک اوس افغانستان کې کاروایانې زیاتې کړي دي. نو کوم نواز شریف په کومه خبره کوي سبا هغه به دې جواب داسې ورکوي چې تاسو پام کړی وي د اخري اوس واقعیت شوی وه د بډبیرې پی ایف کیمپ والا چې څنګه واقع وشوه. اول اول دوی خبره داسې وکړه دوی وویل چې دا ماستر مایند په افغانستان کې پرو او دینه مخکې چې تاسو خیال کړی په خبر دسمبر کې په خبر سکول واقع چې شوی و نو پاکستان راحیل شریف او آی ایس آی مشر دی تلی و کابل خبر ته ویلی چې فضل الله مونږ ته په لاس راکې دی په کینوال دی. نو اوس به چې افغانستان هلته نه دا خبره کوي نو پاکستان به سبا داسې جواب ورکوي چې افغانستان بلکې دا کاروایی وکړي چې مونږ طرف ته دا خلک کاروایان نه کوي.
پاکستان ته یو بل چیلنج هم دی او هغه د هند په پوله باندې دی. د هندوستان سره هم د هغې په نږدې کې اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي. څه ګڼې پاکستان به د کشمیر مسله بیا هم هغه شان زور سره روچت کړي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې
ما څومره اندازه دا پاکستان به خامخا دا اوچتوي او دا څو ورځې مخکې په وشتم تاریخ کې کله بان کی مون سره نواز شریف ملاو شو په هغه کې دا خبره اوچته کړې وه او د ته ویلي وو چې لکه کوم اقوام متحده قراردادونو هغه مطابق د دا مسله حل شي او هلته د یو این چې کوم ملټري ابزرور ګروپ دی هغه دې مضبوط شي مضبوط کړی شي نو پاکستان به دا هغه خامخار او چتی او دې وجه نه او دې په وجه به ایمان دا زده چې دې په دواړو په حالاتو کې به مزید کشیدګي راځي.
پریز برشا صاحب یو سیڑنه یو تبصره دا هم کیږي چې بس میاں نواز شریف صاحب راغلی د ملګرو ملتونو غونډه هغه کې به ګډونو کې خو د میاں نواز شریف حکومت او داغه کې خلق موثره خلق وای چې اصل اختیارات د فوج سره دي که په افغانستان پالیسی رو که د هندوستان حواله سره پالیسی را تاسو څنګه غنې په خپل باندې چې آیا د فوج په سپورټ سره راغلی ری کنه بس واقعي اسه ازیره لراغلی
نو دیکھو واقعي نواز شریف خو ما خپل خیال اس د سره دومره اختیار نشته نو سره غشته اسپیشلی کله کوم ملک خارجه پالیسی دا ملک دفاعي سکیورټي پالیسی دا هغه کې نواز شریف نه هیڅ کردار شته او نه پکې هیڅ لاس شته. نو دلته دې کوم خبرې کوي کوم هغه خبرې کوي چې کوم دوی او فوج دواړه سره راځي شوي دي او مکه خبره پرون راحیل شریف په جرمني کې هم دا خبره کړې ده چې افغانستان کې چې کوم بدامنی دا دی باندې مونږ ته دلته بدامنی جوړیږي او دا بارډر چې کوم علاقه دا دی په کار دی چې دا ښه طریقې سره د انتظام وشي. نو کومې بنیادي خبرې دي هغوی دواړه په یو خولې کوي او ایمان دې خیال چې نواز شریف داسې څه خبره کولی شي یا داسې څه عمل کولی شي چې کوم باندې فوج خپه او ناراضه شي ورنه.
ډېره مننه پیرز برشا صاحب.
د افغانستان په کندوز ولایت دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو لخوا د قبضې وروسته د امریکا جنگي الوتکو په مرسته یا د بمباری په مرسته افغان عسکرو دغه تکي درنه عملیات شروع کړی دی او د افغانستان په ځینې سیمې بیرته د واپس اخستو هم داوی کړی دی. په دغه باندې نور تفصیل د وایسف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد عالمگیر درکې.
نن طالب وسلوال افغان عسکرو سره د کندوز هوای ډګر په خوا کې نښتي. پرون یاغیانو د کندوز ښار غربي اړخ ټول نیولی و چې په تیر څوارلسو کالو کې چېرته د طالب وسلوالو دا لټولو غټه کامیابي ده. د ایرپورټ یا هوای ډګر بالکل خوا کې جنگ اوس هم روان دی او دغلته نه افغان پولیس او عسکر په شا شوي. دوی وایي دغلته د طالبانو ماتې ورته ګران پریوزي. کندوز ته د افغان حکومت کومک به هم ګران وي ځکه چې طالبانو د کندوز او بغلان لار تباه کړې. د کندوز نایب والي یا ګورنر وایي کومک کېدی شي چې ناوخته شپه کې راورسي. په کندوز کې پراته اسکر د خواو شاسی مونږ کومک ته سخت اړتیا لري، خو طالبانو دغه زیاتره لارې هم نیولې. نائب والی عبد الله دانشی وای مونږ د ایرپورټ په خوا کې د بیا قبضه عملیات پیل کړی، خو هوایی ډګر لا طالبانو قبضه کې نه دی او نه بیرانه دوی واخلي. د نهه په مخام ائتلافي اسکرو د افغانستان اسکرو په امداد کې هوایی بمباری هم کړی، خو دې هم طالبانو حمله ودرولې نه ده. د کال 2001 نه را په دې خوا دا اول ځل دی چې طالبانو چرته صوبایي پایتخت نیولې وي. د کندوز دا حمله د صدر اشرف غنی د حکومت لپاره یو درن گزار هم ګڼل کیږي. د چا د واک چې د نهه پر ورځ یو کال پوره کیږي او دې حمله د هیواد واګي د افغان قواو په لاس د بشپړ برتلو په اهلیت هم سوالونه راپورته کړي. صدر غنی د ټي وي په لار خپل وینا کې وویل چې دغه یاد خار تر دوی نور کومک هم ور روان دي. دی وایي دغه سیمه د طالبانو په لاس په دې هم ورغله چې امنیتي قواوې د عادي ولس په منځ کې د ګیرېدو غم وړي وو. نوموړي ویل حکومت یې د ولس ته تحفظ ذمہوار دی او خپل ولس باندې به بمباري نه کوي. صدر غنی وایي عسکر یې دغه ځای کې یو شمېر ودانۍ هم په قبضه کې اغستي او بله دا چې د امریکایي جازونو بمباري طالبانو ته سخت زیان رسولې. د ویل طالبان د کندوز اوسیدونکو د انساني ډال په توګه استعمالوي.
ټول نه مننه کوم او غواړم په اطمینان خپل ځوان ته دوام ورکو، خپل امنیتي او دفاعي قواو باندې اعتماد ولرو او د دې اعتماد په اساس باندې د افغانستان عزت، آبرو او له ټولو نه استقلال او ارضي تمامیت انشاءالله تعالی په خیر وساتو.
خو بیا وایس اف امریکا ته د طالبانو لخوا شوی یو ایمیل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی په خار قبضه مضبوطه ده او د دې دفاع لپاره ځانونه تیار کړي. دی وایي په کندوز د حملې یو غرض دا هم و چې هغه ټولو خلکو ته دا وښودل شي چې طالبان یو دی او زور لري. یاره دی وی چې د مولا عمر د مرګ خبر خپرېدو پس د مشرې پر سر طالبان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شوي وو او ځینو خو پکې د داعش پلوي کېدو اعلانونه هم کړي دي. امنیتي څېړنکاران ګڼي آی ایس بر طالبانو په منځ کې د دې اختلاف نه ښه فائدہ واخلي. پرون وختي حکومت دا دعوی هم کړی وی چې عسکر وی کندوز خار جیل واپس نیولې، کم چې تیر ورځ طالبانو نیولې وو. خو بیا طالبانو د حکومت دا دعوی رد کړی. د دغه جیل د شپږو سو قیدیانو کې تر سلو پورې طالبان هم وو. دا خبره د افغان استخباراتي ادارې ڈی ایس مشر رحمت اللہ نبیل کوي. دی وای د غسل پوری طالبان د وړې درجه طالبان وو. امریکایي الوتکو نن سحر د خار بهر د طالبانو په سنگرونو بمباری وکړه چې پولیس وای تر درې اتیا پورې طالبان پکې د منځ تللي، خو طالبان دا دعوی هم ردوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد معصوم ستانکزی خبریالانو ته ویلي تر دې دمه یې 19 عسکر وژل شوي او 13 یې جوبل دي. د طالبانو مشر ملا اختر منصور په خپل یو بیان کې ویلي کندوز زموږ د عملیاتو شروعات دی او هدف مقابل دی. دی وایي تاسو به وګورئ چې مونږ کابل څنګه نیسو او دا حکومتي ګوډاګي مونږ د کابل په چوکونو کې څنګه ځوړندو. په کندوز کې د بیپول ډاکټرانو په لاس چلیدونکو یو عارضي مرکز کې پاتې شپږ ډاکټران د 150 مریضانو دا مهال درملنه کې بوختي چې وایي اوس هم سخت مشکل سره مخ دي. دوی زیاتوي په مریضانو دوایانې او کټونه کم پریوتي. د دې مرکز چلوونکي ډاکټر هیمان ناګرتنم وایي د عادي لارو د بندېدو د لاسه دوی د دارو درمل کمښت سره مخ شوي. په افغانستان کې یاغیانو سخت کال خپل زور ښه ښودلې. په داسې حال چې ناټو خپل زیاتره عسکر د غلطنه راوباسلي او توجه یې د افغان عسکرو تربیت ته ورکړې. د کندوز حملې په عکس العمل کې جرمني داسې اشاره ورکړي چې دوی د راروان کال ټاکلې نیټې پس هم په افغانستان کې خپل عسکر پاتې کولو ته تیار دي.
د امریکا صدر او د روسیې د صدر ترمنز د شام په مسله باندې متضاد بیانونه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې مخې ته راغلل. دواړه ملکونه د خپل نظر په وړاندې کولو په ملګرو ملتونو کې خپل ملګري پیدا کولو په غرض دغه ویناګانې کړې دي. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین ګل په ورځ ناوخته پورې قریبا 90 منټه ملاقات کړي او یو بل سره یې لاسونه هم ملاو کړي. دا ملاقات په داسې حال شوی چې 300 ساعت وړاندې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو عمومي غونډې په وړاندې د شام مسلې او بشار الاسد پر رول یو بل نه مخالفه نظرونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې صدر باراک اوباما ویلي د شام صدر یو ظالم عامر دی چې په معصومه ماشومانو د بیرل بمونو بمباری کوي. د ګرد نړۍ باندې غږ کړی چې شام کې د یو داسې سیاسي بدلون ملګری شي کوم کې د بشار الاسد کوم رول نه وي.
United States is prepared to work with any nation including Russia and Iran to resolve the conflict, but we must recognize that there cannot be, after so much bloodshed, so much carnage, a return to the pre-war status quo.
صدر اوباما وای امریکا د روس او ایران په شمول هر ملک سره کار کول ته تیار دی چې د شام مسله حل شي، خو باید موږ دا خبره هم ومنو چې دومره قتل و غارت وروستو د جنگ نه مخکې حالت راوستل ممکن نه ده. دو ساعت وروستو د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د غونډې په وړاندې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف په حکمت عملې نیوکې کړي، شام او شام صدر سره فوزی مرستو دفاع هم کړي.
We think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government and its armed forces who are violently fighting terrorism face to face.
دی وای مونږ غنو دا یو غټه غلطي ده چې د شام حکومت او فوج سره همکاري ونشي. څوک نه په نیغر ترهګرې مقابله کوي. مونږ باید دا خبره باندې پوه شو چې د صدر اسد فوج او کورد ملیشا ځواکونو نه علاوه څوک هم د داعش پر ضد حقيقي جګړه نه کوي. دواړو مشرانو اختلاف په اوکراین په مسله هم واضح وو. صدر اوباما د روس لخوا کرایمیا ځان سره شاملولو او د یوکراین په شرقي برخه د مداخلت پر سر روس باندې نیوکې کړي. صدر اوباما وای مونږ یوازې تماشا نشو کولی کله چې د یو ملک خپلواکي او سرحداتو سرغړونه وشي. که چیرې یوکراین کې مونږ په دې سترګې پټې کړې نو دلته موجود هر ملک سره به داسې کیږي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي صدر اوباما ګل په ورځ د صدر پوتین سره ملاقات هم خپلې اندېښنې تکرار کړي او منځ کې شوي امن لوزنامې په اړه هم اندېښنې واضحه کړي. یوکراین لپاره د امریکا پخوانی سفیر سټیون پایفر وای
There's little evidence to suggest that the Russians are doing anything or pushing the separatists to implement other provisions of the Minsk II agreement. And so President Obama has an opportunity to send a strong message.
داسې شواهد نه لیدل کیږي چې خوای روس د مینسک لوزنامې عملی کولو لپاره بلتون خو باندې زور راوړي. نو صدر اوباما سره یو موقع ده چې یو مضبوط پیغام ولیږي. د سپینې ماڼۍ چارواکي د نوي منټونو دغه ملاقات تجارتي او مثبت ګرځولې، خو دواړه اړخونه شام کې د اسد پر رول اختلاف لري، خو په دې موافقه شوي چې دواړو ملکونو ځواکونه سیمه کې یو بل سره رابطه کوي چې کوم قسمه ممکنه فوزي انخطو مخنیوي وشي.
فیض احمد چې د پاکستان د مزوره لوبغاړو د کرکټ ټیم لوبغاړی دی، د پولیو د دغه وهل شوي لوبغاړي سره د ډیورډ خبریال شاهین شاه خبرې ترې کړې دي، راځي چې دغه شو.
فیاض احمد د ماشوموالي نه کرکټ لوبې سره مینه لري او دوی خواهش چې پاکستان کرکټ لوبډلې نمائندګي وکړي، خو په ماشوموالي کې په خپل پولیو مرض وهلې فیاض بیا هم د خپل مهنت په وجه نن د پاکستان ملي مزوره کرکټ لوبډلې تیز بالر دی او دوی وایي
انجیوز تر طرفه میچونه کېده اوی بیا رو رو دشی پاکستان انٹرنیشنل ټیم جوړ شو پاکي کې ما دې سلیکټ شو ما یو بل مرګري هرچند په هو نوم دات وکړي لريان او شکر الحمدلله کم خواهش زما چې زه پاکستان ټیم ته وزم. نو شکر الحمدلله خواهش زما پوره شو پاکستان طرف حکومت کرکټ.
فیاض احمد د خیبر پختونخوا اولنې لوبغاړی د پاکستان ملي مزوره کرکټ ډلې کې ټاکلې شوې دی، کوم چې په تېره هفته ډاکه کې د نړیوالی ټی ټوینټی لوبه کې د ټورنمنټ نوموړی لوبغاړی ټاکلې شوې وو. او فیاض احمد مزوره کرکټ لوبه په پوره نړۍ کې یوازې هیټرک اخیستونکی هم دی. دوی د عام لوبغاړو په شان لوبې کول غواړي، خو ولې چې د مزورتیا له وجې ممکنه نه ده او زیاتره خلک هم د دوی لوبې کتو ته توجه نه ورکوي.
چې موږ بیټنګ کوم جو چې د مزورانو د روغ کرکټ نه کیږي، نو چاته مزور او چاته نارمل، خو بیا هم زه خپل محنت کوم، خپل کرکټ کوم، خپل شوق ته هغه کوم. زموږ د پښتنو معاشره داسې بس لږ ورته سپک ګڼي چې ته داسې تلل کې بس په دې باندې مایوس شیم. یو غلط لوم اصل یو چې لږ ساتلې داسې ستا یو پیښې کوي په دې باندې بس مایوس شیم.
د فیاض په شان هر مزوره کس د چاپیرچل د نورو عام کسانو ترمنځ فاصله محسوسوي، خو بلخوا د فیاض ملګری کشف الحق هم د کرکټ لوبې شوقین دی او غواړي چې پاکستان ملي کرکټ ټیم کې لوبه وکړي، خو فیاض په شان مزوره کرکټ لوبو ټیم کې نه.
هغوی چې کوم دی هغوی کې ډېر ټیلنټ او یو کوم دی ډیسیبل دغه، نو هغوی چې کوم دی ډېر ښه پلیئر دی. او موږ هم داسې غواړو چې یاره موږ هم پاکستان ټیم دپاره لکه صحیح کسانو دپاره جسې بننه داسې لکه موږ چې څنګه داسې وي بس داسې صحیح کسانو دپاره غواړو، خواهش مو او محنت هم کوو.
په اخیر کې فیاض احمد زیاته کړه چې پولیو مرض مقابله مونږ په خپل کولې شو او یو کس تر هغه وخت پورې مزور نه دی چې تر کومه دوی خپل ځان نوی مزور کړي. هر مزور هغه کې جنوي او که هلک خپل صلاحیتونه دی او پیژني ولې چې مزورتیا د دې رکاوټ نه دی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، شیرګړ.